دوی په جشوي سلامونه د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړي شوی دی چې وړاندې یې زما همکار اسدالله الدین وړاندې کوي. مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، زحمت چیبر او خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن ډي سي کې پرانیست، یعنی د دوامدارو خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرې اترې کوي او سلام مشورې به کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاورې لاندې کړي، نو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به دا موضوع په رسمي ډول راجع کړي. ښاغلی فائق تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري پر پوله تیری کیږي. د طالبانو دفاع وزارت دا وضعیت رد کړی دی او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو امریکایي پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د افغانستان بانک ته کنګل شویو پیسو په اړه خبرې وکړي. په دې خونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په تاشکند کې وشوه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت د ترهګرۍ او مالي استخباراتو د برخې مرستیال وزیر براین نیلسن برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د راپور له مخې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو پر خلاصون خبرې وشوې. د مالدوا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. صدر اعظم نتالیا گاورلیتا پارلمان ته وویل چې د انرژي، د سرحد، د امنیت او د اوکراین کډوالو د ورماتېدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنۍ حالت په اګست له 8 د اکتوبر تر 8 ادامه پیدا کړي. وروسته تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه، شاوخوا 15 لک اوکراینیان مالدوا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه یې لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدوا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی وو چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د شپېتو نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تیره شپه په 15 پوړه مېلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندېني پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې مېلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په دې خبرونه کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو د ژوند رنگونه له تاسو سره شریکوو. دا ځل درته د معلولانو د ژوند رنگونه لرو. دا چې په افغانستان کې معلولان څه ډول ژوند کوي، په ټولنه کې د خلکو چار چلند ورسره څه ډول دی، دا به په دې خبرونه کې واورئ. تاسو هم د خبرونې په ترڅ کې کولای سئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ او خپل نظر راته ووایئ. د واتساپ شمیره درته اعلانوم: 00420211201. موږ سره په دې خبرونه کې درې میلمانه دي چې درې واړه یې معلولیت لري: همایون حکیمی، تاج الدین خرم او ساحره شریف. زموږ د نن ورځې د خبرونې میلمانه دي چې هیله ده درې واړه له خبرونې سره یو ځای شي. اول هم ورځو همایون حکیمی ته. حکیمی صاحب، ستړي مشئ، راځئ ستاسو د ژوند له رنګ پیل کو. اوریدونکو ته کیسه وکړئ چې معلولیت مو څنګه وو. همداسې له اوله سره ستاسو د سترګو دید نه وو او کنه وروسته معلول سولی؟ مهرباني.
زه سلامونه علیکم لودین صاحب تاسو ته، همکارانو ته او ټولو عزتمندو اوریدونکو او معززو میلمنو ته چې په خبرونه کې د موږ تاسو سره یو ځای دي. مننه. زه همایون حکیمی یم او په 1390 کال کې د نړۍ ته راغلم. زما د نابینایی یا د نه لیدلو علت داخلي جنگونه او لکت ناکافی تداویانې وې چې متاسفانه د وخت پیریدو سره زما د سترګو دید له لاسه ولاړ او زه اوس 100% نابینا یم او څه نشم لیدلی متاسفانه.
څه وخت کې حکیمی صاحب تاسو دا احساس کړ چې نور لیدل نشئ کولای؟ ستاسو په یاد دی هغه وخت چې ماشوم وی یتمن به دا ستونزه پیدا شوی و؟
اصلا دیر لاس ورځینه یعنی د ما د عمر له دیر لاس ورځینه نه راپدې خو د ما د سترګو لید ستونزه لرله، خو دا د تداوی په پایله کې متاسفانه زه عملیات شوم او بیا هم داخلي جنګونه شول او نور ستونزه مشکلات. نو تقریبا له پلوسینځ کله نه را پدې خو زما د دومره نه و چې خپل یوازې فلاره لار شم یا خپل ستونزې حل کړم یا د خپل ژوند چارې سمبال او مدیریت کړم، خو یعنې په همدې شکل زما ژوند یعنې زما ژوند دوام وکړ تر دا اوسه پورې چې زه تقریبا 1.5 کال عمر لرم او بیا هم فضل د خدای په ټولنه کې ژوند کوم او د ټولنې په مرسته او په هڅه همدارنګه په همدغه نشته او لږو امکاناتو هڅه کوو څو یعنی خپل ژوند مخته بوځو دومره چې امکان ولري.
ښه حکیمی صاحب راسره پات شي، راځئ چې ورسو تاج الدین خورم صاحب ته. خورم صاحب هم چې له مزار شریف نه استډیو ته وصل شوی دی، د سترګو معلولیت لري. خورم صاحب تاسو راته وایي چې ستاسو معلولیت څه ډول پیدا شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو اوریدونکو ته او ملمنو ته. بله، زه د وکلنۍ نظما د سترګو دید د لاسه مو ورته، نو هغه وخت د څنګه لږ ماته ذهن کې پاتې دي یادېږي مې چې کله په هغه ورځ باندې هغه شپه باندې د نوي کال شپه، نو ما مطلق د سترګو دید د لاسه ورکړی و. بیا مې چې زه سبا پلار زمونږ یو ګاونډي و ډاکټر وزې چې زه بیولم، نو زما لپاره ډېر هغه وه سخته وه چې زه د کور نه مې پلار د لاسه نیولی و او را راغلی وم، او هلته زما ورور و هغه بل ګاونډي سره خبرې کولې. زما هغه ټیم کې هغه شیبه کې ډېر زړه تنګ و، ما زه ګاونډي نشم لیدلی، یعنی واقعا ډېر له درده ډک ژوند وي. نو هغه وخت په اصطلاح زه وکلن وم، کما تکلن داسې وم، نو هماغه مې د ژوند یو بده ورځ وه په اصطلاح، ترخه خاطره مې هماغه دی. نو بیا بدبختانه ووایم چې کورني جنګونه باید دې وګرځېدل چې د موږ هغه د سفر موضوع وه چې باید زه یو هېواد ته د درملنې لپاره تللی وای. نو بیا بدبختانه ووایم چې زه تقریبا په 14 کلنۍ کې یا هم 14 کلنۍ کې زه ګاونډي هېواد پاکستان ته یوې وړم، نو هلته یو روغتون و چې زما معایناتې وکړل. نو بیا یې وویل چې په ډېر تعصف سره دا باید 3 یا 4 کاله وړاندې راوړل شوی وای، نو په بشپړ ډول د دې درملنه کېدله. نو اوس متاسفانه د دې درملنه نه کېږي. نو بیا بېرته راستانه شولو، ډېر خواشینه ناهیله زه کور ته راستون شوم. نو بیا تصمیم داسې ونیو چې یاره دا باید د ځان لپاره یو بهانه ونه ګرځو چې زه معلول یم، زه ګویا په ټولنه کې وروسته پاتې کس یم. نو هوډ مې دا وکړ، بیا مدرسه کې درس ویل، حفظ د قرآن مې کاوه. بیا دغه سره څنګ کې زموږ په ولسوالۍ کې چمتال ولسوالۍ کې بهیر جوړ شو، بیا مو د شعر و شاعرۍ سره د کوچوان لیده علاقه وه، ځینې پروګرامونه به مو اورېدله. نو بیا ورسره لږ لږ شاعري ته مخه کړه، بیا له نیکه مرغه ټولنه مو درلودله د بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې فرهنګي فعالیتونه هم کوله، چې له نیکه مرغه باید ووایم چې هغه امکانات اوس هم لرو، هغه ټولنه اوس هم شته، هغه دفتر و ملګري همفکره ملګري هغه ټول څه دي. نو بدبختانه باید ووایم چې په وکلنۍ کې ما د سترګو دید ته لاسه ورکړ.
ښه مننه خورم صاحب محترم، حتما مو وروسته د ژوند نورو رنګونو ته راځو. راځئ چې د خپرونې درېیمه میلمنه هم معرفي کړو، ساحره شریف چې فزیکی معلولیت لري. نور بلدې واورو میرمن شریف، تاسو هم ستړي مشئ او ریدونکو ته د خپل معلولیت کیسه وکړئ. تاسو ته دغه معلولیت څنګه پیدا شو؟
ډیر زیات مننه. سلامونه نیکی هیلی تاسو د خبرونه ټولو اوریدونکو ته. سایر سلیم یم او زه به د خپل فزیکی معلولیت په اړه وایم چې زه د شپږ میاشتو ما په هغه وخت کې د ډاکټرانو د بیغوري له امله ما ته معلولیت پیدا شو چې په طبقه کې راته پیچکاری کړی و او د پیچکاری د ناسم تزریق له وجې نه ما ته دغه تکلیف پیدا شو چې د ژوند په هغه لومړیو کلونو کې خورا زیات و، زما ګرځېدل ناممکن و. بیا وروسته د دې نه تر څو د فامیل له خوا نه مې د مور او پلار له هڅو مې وروسته چې دوی ډېر زیات هڅه وکړله او هغه ګرځېدلې زیات وکړه، په ډېرو روغتونونو وګرځېدم. نو اوس مهال د ډېرې تداوۍ وروسته زه دومره یم چې مثلا ګرځېدای شم، هغه خپل یو مشکل څه حل کولی شم، خو داسې نارمل نه یم چې دغه د یوې خپې مې هغه مکمل فعالیت چې کوم دی هغه د لاسه ورکړی دی. چې ما د خپل دغه تکلیف د شپږ میاشتنۍ نه را په دې خوا پیدا دی، د ژوند په دغه څو پسرلیو کلونو کې مې نو په دغه شانتې تکلیف سره مخ یم، دغه د پښې معلولیت سره.
او چې ګرځي را ګرځي په ویل چیر کې ګرځي او کنه دغه د لاسونو له لکړو یا هغه نه استفاده کوي، اسا چوب چورته وای؟
نه، لومړی و کې خو مې ترې استفاده کوله په هغه وخت کې چې زه کوچنۍ وم. نو د مهاجرت په وخت کې په پاکستان کې میشته و، چونلته هغه اسانتیاوي یو څه نه و د دغه ډول معلولینو لپاره. بیرته له پاکستان افغانستان ته به زه خپل مور او پلار راوړلم. دلته به ما ته د سویډش کمیټې له خوا نه چې دوی سنډیګال ورته وي، په دې کې دغه معلولینو ته، فزیکي معلولینو ته قالبونه جوړول چې ما به د دغه قالبونو نه استفاده کوله. په هغه وخت کې اسانچو بیا د ډیسټریکونو نه به مې ورسره استفاده کوله، خو د وخت په تیریدو سره چون قالبونه مې استفاده کول په ولچیر او په دې کې نه وم، خو د ګرځېدل مې نارمل نه و. یعنی په سیاسي ستونزمن دی را لګرځېدل، خو بیا مخیم لکه په خپل دم کې او د دې قالب په زور باندې ګرځې.
یعنی اوس که تاسو سره امسا هم نوي تا کولای شي، اما لستونزو سره ضرورت نه لري چې او بل څوک دلته سره وي خپل پستونزو تا کولای شي.
بله بله، هم دا شانتي چې قالب مې وي بس یا ستونز نه لرم، بس هم دا ډول خپل ګرځېدل
شي. په دې هله چې دا ټول ستونز مو هوار شي، راځي لکه په دې خبرې وکړو حکیمي صاحب ته باور شو چې په ټولنه کې د افغانانو د چار چلند معلولانو سره څه ډول دی. تاسو چې تقریبا د ژوند د شاوخوا دونیمه یا درې لسیزه مو په معلولیت کې تیر کړی دی، د ټولنې له خلکو نه څومره راضي وي، څومره در سره مرسته کړې ده؟
لودین صاحب، ټولنه خو هم ښه اړخونه لري، یعنی مثبت اړخونه او هم منفي اړخونه لري. خو زما په اند د افغانستان ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او د موږ یعنی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره تقریبا یعنی هم ښه فرصتونه لري او هم یعنی بد، یعنی منفی. خیلی دادی چې یعنی هر کس هغه معلولیت لري اکثرا کسان هغه ته احترام کوي، یعنی هغه ته سخت درناوی کوي، هغه مثلا یعنی ورسره مرسته کوي، پورته کښېنه او راشه درشه، یعنی داسې ورته احترام کوي چې دی ناتوانه کس دی او راځي چې ورسره مرسته وکړو څو د ناامیدي او د ناهیلۍ احساس ونه کړي. او یعنی ناسم یا ناخار خدا دی چې یعنی تقریبا له اویا اتیا فیصدو کسانو څخه زیات په ټولنه کې په دې باور دی چې معلولیت لرونکي وګړي د هیڅ کار کسان نه دي او اړتیا نه لري او یعنی کار نشي کولای او یعنی څه ترینه نه جوړېږي. او په ځانګړي ډول که د مثلا نابینانو په اړه یا ځینې لیدونکو کسانو په اړه ووایم، نو میراث یا فرهنګ دا دی چې یو نابینا ته په ټولنه کې تقریبا 95% کسان د قاري خطاب کوي، یعنی څوک چې څه نه ویني هغه باید حافظ د قرآن وي چې له هغه نه بل کار نه دی جوړ، او په مدرسې کې باید وي یا باید پروژې ختمونه وکړي یا باید دې ته منتظر وي چې مثلا کله یو ذکر د قرآن کریم ختم کیږي او جنازه کیږي یا خیرات کیږي هلته ولاړ شي، او یعنی هم یو درآمد ځان ته کسب کړي، هم یعنی یو ډوډۍ وخوري او داسې نور. نو په هغه اصولي شکل چې موږ یعنی انسانیت ته وګورو، انسانانو ته وګورو او د انسانانو حقونو ته وګورو، یعنی معلولین ته، ټولو معلولین ته تقریبا دغه حقونه د لاسرسۍ وړ په دینه دي چې د موږ جرم معلولیت دی. او څوک چې یو معلول ګوري هغه اول په دې فکر کې وي چې مثلا که په دفتر کې وي، که په اداره کې وي، یا که په پوځي کې وي، یعنی څه درته کوي. مثلا زه خپله څو ځلي چې د کار په خاطر تللی یم بعض مقامات ته، په تېر حکومت کې د معین په سطحه ما ته کس ویلي چې والله قاري صاحب ته څه په کار څه ګرځې، ته لاړ شه په مدرسې کې کښېنه، خپل ختم دې کوه. نو زما ورته ویلي چې جناب معین صاحب، یعنی یوازې معلولین خو د دین ټیکهداران نه دي، یوازې موږ د دین میراثداران موږ نه یاستو. نو والله زه دې په نامه نه پوهېږم. ما ورته ویل که د یو غیر معلول کس په نامه پوه نه شي هم هغه ته د قاري صاحب خطاب کوي وایي نه. ما ورته ویل خیر معلول ته وایي چې ورور نوم دې څه دی.
نو حکیمي صاحب، تاسو دغه بندونه مات کړي دي تر ماسترۍ کچې پورې مو زده کړې کړي، راځئ لږ په همدې کیسو اوریدونکو ته تام شو چې څنګه مو کولای سئ له مکتب نه فارغه سئ، بیا کانکور ته لار پیدا کړئ، بیا حد اقل تر ماسترۍ زده کړې وکړئ. دا خو ډېر لوی کار ده په افغانستان کې دغسې ټولنه کې چې دغسې مشکلات دوی پکې معلول لپاره مثلا سهولتونه او اسانتیاوې نشته، خلک یې هم په اړه دغسې نظر لري لکه څنګه چې تاسو تشریح کړ. ما تر ماسترۍ پورې زده کړې هم ممکن اوریدونکو ته پوښتنه وي چې څنګه مو دا مزل بشپړ کړ.
دا خو د څه ولودین شه چې زه کله چې ماشوم وم د اوه او د اتو کلو، کوم کس زما ماما ته ویلي وو چې دلته کوم دفتر دی او قاري صاحبانه ته درس ورکوي، یعنی نابینانه ته درس ورکوي. نو بیا مې زه ماما هلته بوتلم او زه هلته شامل کړم. ما هلته د بریل خط زده کړ او ما مخکې له هغه لږ څه لاسي کارونه کول، لکه بعضې داسې لاسي تورکې یا دسکولونه ما اوبدل، هغه مې خرڅول، یا مثلا د ځان مینځلو لیف، یا مثلا بعضې جاکټونه، یا بعضې نور تزئینی شیان لکه کلی بندونه، یا له رنګه کاغذونو یا پلاستیکونو د ګوتو او د بنګړیو جوړول. نو دا هغه کارونه چې ما ځان خپل ځان مصرفو. بس ځلته لاړم، بریل خط مې زده کړه، سواد مې زده کړه، املا او انشا مې زده کړه. نو زه یعنی دې ته برابر شوم چې مکتب ته باید شامل شم له غیر معلوله کسانو سره. نو بیا زه هغه دفتر کې دمو یو استاد زه بوتلم مکتب ته. کله چې زه د مکتب مدیر ولیدلم، هو ویل هېڅ امکان نه لري چې دلته موږ دوسې یو کس شامل کړو، اصلا دا خبره هېڅ امکان نه لري. بالاخره وروسته له ډېره بحثه، وروسته له حتی د مونږ استاد ورته عذر وکړه، یعنی زارۍ ورته وکړې، مدیر ته قانع شو چې باید راځي، همداسې افتخاري نوم به موږ په حاضري کې نه ثبتوو، همدلته به راځي، بېرته به ځي. خو بالاخره له دې پړاو هم تېر شي چې زما نوم په حاضري کې شامل شه. نو د ما صنفیان ټول بینا کسان، غیر معلول کسان په اول صنف کې. ما چې اول صنف ولوسته مکتب کې مې لږ لږ لار او شار هغه پورې پیدا کړه. بیا مکتب کې سابق کې دغه شاګردان به لاینېدل، ټول شاګردان به لاینېدل، او بعضې ممتاز شاګردانو به مقالې یا ترانه یا شعرونه یا همداسې بعضې نور ښه مطالب لوستل ټولو ته. نو بیا ما لار پیدا کړه د لاین مخې ته، او کله چې ما د لاین مخې ته لار پیدا کړه، بیا هماغه کسانو چې زه د مکتب کې نه شاملولم، بیا هغوی ما ته ډالۍ راکولې، لکه پیسې، لکه قلم، لکه کتابچه او داسې نور شی. نو همداسې ورو ورو ما چې لومړی او دویم صنف وویل، بیا د دریم صنف ما د لیاقت امتحان ورکړه. دریم صنف مې ونه لوسته خو ما د لیاقت امتحان ورکړه او زه کامیاب شوم څلورم صنف ته. نو بیا همداسې څلورم صنف نه زه اول لومړی شوم په مکتب کې تر لسم صنف پورې. لسم ټولګی چې مې ختم کړ، زه په رقابت کې دویم نمره شوم، او زموږ انډیوال دویم نمره، هغه اول نمره شوم. بیا په دې خاطر چې دغه رقابت یعنی وساتل شي، یعنی بعضې استادانو له مانه ښه ملاتړ کوه، یعنی زه به وروسته وروسته استادانو ته ښه ګران شوم، دومره ورته ګران شوم چې په خپل بیکاره ساعتونو کې به یو استاد لکه د فزیک استاد، د کیمیا استاد، د هندسې استاد، دغه د سخت مضامین استاد، دغه استادانو به له ما سره په خپلو بیکاره ساعتونو کې کار کوه، او دوی به ما ته د درسونو خلاص نوټ راکوه، یعنی یوه صفحه څو خطه، یعنی په دې شکل بیا په دې خاطر چې دغه دویم نمرګي د ما نه خوښه ما بیا د یولسم صنف امتحان هم د لیاقت امتحان مې ورکړ یعنې په پنځلس ورځو کې ما امتحان ورکړ او دا د هېچا باور نه و چې زه به کامیاب شم خو فضل د خدای د استادانو د ښوونکو او د دوستانو په هڅونې او په تشویق او د بعض دوستانو په مرستې زه کامیاب شوم د یولسم صنف نه دولسم صنف ته یعنې په رقابت کې بیا ما داسې یو تصمیم و چې دغه رقابت باید حفظ کړو اما دا رقابت داسې حفظ کړه چې که زه په یولسم صنف کې دویم نمره پاتې شم خو دا ماته هېڅ خوند نه راکوي نو بیا ما امتحان ورکړ ما دولسم ټولګی ولوسته او د ما نورو هم صنفیانو او هغه د مونږ دویم نمره چې هغه له ما نه اولنمرګي ګټلې وه بیا هغه یولسم صنف هغوی ولوسته نو بیا زه فارغ شوم او هغوی راغلل دولسم صنف ته بیا وروسته لاړه چې زه فارغ شوم زه لاړم پوهنتون ته یا پوهنتون ته لاړم چې هلته ما غوښتل درس ووایم خصوصي پوهنتون هغوی ماته مخامخ وویل په دیارلس سوه نویم کال کې چې موږ تا پوهنتون کې نه شاملو ولې په دې خاطر چې ته څه نه وینې او ته سبا ورځ د مونږ استادانو ته درد سر جوړی خو زه بیا هم ناامیده نه شوم راغلم بل پوهنتون ته په دې پوهنتون کې به خدای پاک دې وسو بخښي هغه د پوهنتون رئیس فلان وفات شوی دی هغه له ما سره مخامخ شه ویل هبهشه دلته څه کوې ما ورته وویل استاد زه غواړم درس ووایم زه په غېږ کې ونیولم ویل ښه راغلې دا د کور دی دا د پوهنتون دی او دا ټول دې په خدمت کې دي نو ډېر ښه ځای راغلی په ډېر اخلاصه تنده یې زه ومنلم نو بیا ما خپل پوهنتون شروع کړ او درس مې وویلې فضل د خدای په قدر کې ما سیاسي علوم ولوستل او په قدري نمرو فارغ شوم نو بیا راغلم کابل ته د ماسترۍ په خاطر خو د دې تر څنګ یعنی دا دومره لنډ مزل نه و چې ما دا اوس فقط ما د مکتب
بله
ما له څلورم ټولګي بیا د بلخ ملي تلویزیون د ماشومانو له خپرونې سره همکاري پیل کړه هلته یوه معلوماتي برخه وه هغه به ما او انجینر رحمت د ما بل ملګری یاد خیر موږ دواړه مخته وړله همداسې بیا ما له چاپي رسانۍ سره ورو ورو خپل کار شروع کړ د سویدن کمیټې چاپي خپرونې درلودلې په دې کې بعضې مطالب ما چاپول او بیا د مکتب استازی وم زه په ټولو رسمي مراسمو کې یعنی بیرون له مکتبه لکه د ثور اتمه لکه د دیقان ورځ لکه د معارف ورځ لکه د ښوونکي ورځ لکه همداسې نورې هر رسمي ورځې او رسمي مناسبتونه به چې کېدل په مکتب کې یعنی بیرون له مکتب نه بیا زه ورته معرفي کېدم نو همداسې سبسرا شو بیا بالاخره ما خپل کار مثلا پیل کړ ما به کتابونه لیکل په بریل خط باندې د مکتب هم ځان ته او هم نور هغه نابینانو ته چې یو درې څلور کسې د موږ همداوره وو په مکتب کې یعنی په نورو مکاتبو کې هغوی درس لري بیا ما هغوی ته کتابونه لیکل په رایګان ډول نو همداسې کتابونه ولیکه پسې راځه نو بیا بېرته ما د بلخ له تلویزیون سره خپرونې وچلولې بیا زه راغلم رسانیو ته د خبریال په اسمې کار وکړ بیا ما په شپږتیم کال کې موږ د نابینانو لومړنۍ میاشتنۍ نشریه یعنی پایل کړه ورته جواز مې واخیسته بیا په دیارلس او اتیم کال کې ما خپله د خطاب په نامه د یوې میاشتنۍ پاڼې جواز واخیسته په خپل امتیاز او په خپل مدیریت هغه مې چلوله نو همداسې ډېرې ټیټې وجېږې تر څو چې دوه زره اوولسم کال کې زه په کار کې شامل شوم په سویدن کمیټې کې او خپل کار مې شروع کړ بیا ما پوهنتون او کار یو ځای یعنی ما د ورځې کار کوو د شپې مې درس د ماښام
حکیمی صاحب دا مزال مو لټیټو حس کو سره مال وو کیسې مو رښتیا هم جالب دي خو تاسو هغه دودونه مات کړل هغه کوم کسانو چې باور نه درلود تاسو په ورتیا وو تاسو د هغوی باورونه منفي ثابت کړی او ځان مو مثبت ثابت کړی دغه د تر ماسترۍ کچې پورې راورسېدلې ل 2018 کال نه را پدې خو سویډن کمیټې سره کار هم کوي او رسنیز فعالیتونه مو هم درلودل وسې هم لري پر رسنیو کې تاسو بحثونه مو تعقیبو خبرې مو اورو نو مننه سلامات اوسې راځي چې لکه له دینور ملمنونو هم واورو بیا به بحث ادامه ورکو چې غوی ستړي نشي تاج الدین خرم له تاسو به واورو تاسو څنګه مثلا خپل ورتیاوي ثابت کړی څنګه مثلا دیوی مجلې د چلولو ذوق در سره پیدا سو او دغه ورتیا مو څنګه ولې د کوم کسان چې په تاسو نه باور ول ک حکیمی صاحب تاسو څنګه د غوی باورونه منفي ثابت کړل او ځان مو مثبت ثابت کړ ډیر
مننه
لودین
صاحب رښتیا هم ما سي ته د یار لاسو سلور نوي کې د نوې رڼا په نوم باندې د چاپی رسنۍ جواز اخیسته په پایل کې زه دلته بلخ کې د ډېر ستونزو سره مخ شوم. ځینو ملګرو به یو ډول خبرې کولې، ځینو ملګرو به بل ډول خبرې کولې. مخکې لګه نه ما په خصوصي راډیو کې کار کوم، زه حاکمي صاحب زما استاد هم دی، نو ته ډېر احترام هم لرم، ما مې ډېر خوب نږدې ملګری هم دی. نو زه حاکمي صاحب ډېر وهڅولم، ډېرې تشویق کړم. نو هغه وخت کې زه دی په خصوصي راډیو کې کار کاوه، نو د چاپي رسنۍ جواز چې بیا ما کله واخیسته، نو بیا مونږ دا نشرات کول. بار بار به د ځینو مقامات غوښتلم چې مثلا ستا په اخبار کې یا اونیزه کې دغه خالیګا رامنځته شوې ده، او مثلا زه یو مرضی اور ډېر زیات تهدید کړم چې ته داسې خپله نه ګورې، در چې دلته فاید د امتیاز مې هغه وخت کې لږ ستونزې وې، بېرته د فاید امتیاز تر څنګ زه مدیر مسؤول هم یم. نو بیا ما ته یې ویل چې مدیر مسؤول باید ونیزه یا اخبار ټول ولولي، داسې نه څه لوستلی ستا په هغه کې خالیګاوې دي، یا مثلا داسې راپورونه وي چې هغه خلاف د اصولو وي، دا نه شریږي، ته باید هغه خپل فعالیت ودرې. نو بیا ما ورته وویل چې ما سره څوک خبرې کوي ټولې باید په منطق وکړي، یو خالیګا یا تشه زما په اخبار کې ما ته په ګوته کوي، یو راپور ما ته په ګوته کوي چې هغه د یا د قانون سره په ټکر کې وي، یا د اسلام سره، یا د مذهب سره، یا د کوم قوم سره. نو دا ټول په دې باندې ما درې ورځې هغه مرضی سره بحثونه درلودل، چې وروسته له درې ورځو دې پایلې ته ورسېدو چې هغه یې بیا وویل چې بالکل سمه ده، مونږ ته چې چا راپور راکړی وو یا چې چا راته ویلي وو هغه په غلط ثابت شو، نو ستا حق د فایل وړ دي. بیا ما ته په اصطلاح د یو څه ډېر محدود وخت لپاره یو څه نه څه امکانات هم راکول د دې ونیزې یا د دفتر د چلولو لپاره. نو طبیعي خبره ده چې هغه وي ستونزې وي، ځکه خیال ډول ډول شکونه کوي، ډول ډول فکرونه لري. نو مخکې ما د شهیدانو معلومینو په عملیات کې تقریبا دوه کاله ما وظیفه اجرا کړله، زه هلته کار کوونکی وم، په مختلفو برخو کې مې کار ورسره کول، کار د مدیر بیا اړیکې وم، بیا همغږۍ کې وم، نو کار مې کوه. بیا زه بد مختانه باید ووایم چې کله حکومت سقوط شو، د هغه زموږ قرارداد و هغه ختم شو په اصطلاح، بیا دوم ځل لپاره چې زما دفتر ته مراجعه وکړله، نو متاسفانه زه باید ووایم چې د دفتر امر لکه څنګه چې حکیمي صاحب ویلې دا خبره ما ته وکړله چې نو ښه اوس مونږه په تا څه شی وکړو که نه تا څنګه،
یعنې ارزښت یې نه ورکوو ستاسو وړتیاو ته، ستاسو استعدادونو ته. دا متاسفانه د چارواکو دغه کوم چلند چې و، حکیمي صاحب هم تر شکایت درلود، ممکن د نور افغانانو هم دغه سي نظرونه وي چې معلول کس نه دوی د ډیر کار توقع نس کوي، یا ماده ښکاری چې هغه کسان چې معلولیت لري هغوی بیا ځینې پټي ورتیاوي یا پټ استعدادونه لري چې هغه چیرته و غوړول سي استفاده ترې وشي، بیا نو دغه سې کیږي چې هغوی کډری نمرې تر لاسه کوي، هغوی بیا خ غړیږي، واغه استعداد چې په هغوی کې دغه په ډیر نور کم انسانانو کې ډیر کم لیدل کیږي. دا مو خلکو چار چلان در سره څنګه وي پټولنه کې، یعنی پټولنه کې مو درناوی شته، لاسنیوي مو کیږي، یو څوک مو سړک ته روي او کنه، عام خلک هم ډیر علاقه نه لري چې همکاري وکړي.
زه دومره ویلی شم جناب لودین صاحب چې د کار له فایل نه، یعنی له دیارلس او نهه اتیا نه را په دېخوا چې زه یو ځای ته ځم، زه تر دې دمه تنا نه یم تللی، ما تنا سفر نه دی کړی. حتما په سفر کې ما سره یو دوه ملګري ضرور وي، هغه ډېر مخلص ملګري وي چې یعنی داسې وخت راغلی چې یعنی په اصطلاح کوم پروګرام یو اونۍ دوه اونۍ هغه ملګري زما لپاره، یعنی د هغوی هېڅ کار نه وي، ولې زما لپاره پاتې شوي وي، ولې داسې څه سره زه نه یم مکتوی چې یا د زه سړک پاتې شوم، یا چا د زه لاس نه نیولی یم د سړک نه، د هغه غاړې اړولی یم. خو ولې یو شی دی، مونږ باید ووایو چې مونږ په داسې یو هېواد کې اوسېږو چې تقریبا د سواد کچه ناکافي دی که نه، بیا داسې حالاتو کې یا په داسې ټولنه کې طبیعي خبره ده، خلک داسې پیدا کیږي چې سپک سپوری وایي، یا مثلا داسې یو نوم یو معلول ته کاروي چې هغه معلول ډېر سخت خفه کیږي، ناهیلی کیږي، نا امیده کیږي، یعنی باور وکړي دومره خسته کیږي چې هغه د خپل فعالیت نه زړه توری کیږي. متاسفانه باید ووایم نه، الحمدلله زه چې همیش سفر کوم یا چېرته ځم، ما سره یو دوه ملګري ضرور وي، هغوی په سفرونو کې زما ملتیا کوي، زه ډېر تر خوشحاله یم. او په ټوله کې دغه ټولنې د وګړو نه خوشحاله یم، نو هغوی سره ده کوي نسبت هغو ته چې هغوی نه پوهېږي. خو موږ بیا لکه دوه خبرې دي، ځینې خلک دي چې هغوی د معلولینو په نسبت هغوی ډېر هغه وي، لکه عامه پوهاوی نه وي لیدلی، د هغوی په هغه چاپېریال کې معلول نه وي، هغوی ډېر هغه خلک وي دا چې معلول هغې سیمې ته ځي، دا ډېر یو بد وضعیت ورسره کوي، ډېر یو ناسم چلند ورسره کوي. لکه داسې یو مسله وه چې زمونږ یو ملګری و، هغه داسې معلولیت یې درلوده چې د هغې پښې یعنی فلج وې دواړه، هغه یو سیمې ته تو بیا هلته د کلي ماشومان هغه په ډبرو ویشتو چې دا کنه د څوک راغلی زمونږ سیمې ته دا شی دی.
بله، و متاسفانه دغه ستونزې شته. هماغه ستاسو په خبره د عامه پوهاوي کموالی دی، په ښوونځیو کې هم په نصاب کې دغه څه یو شی نشته چې الله پاک مو راضي لره. راځئ چې له بلې میلمنې ساحری سلیم نه هم واورو، منتظره پاتې شوله. ساحری، ستاسو ژوند څه ډول دی؟ د خلکو چار چلان څنګه ارزوي؟ له ښځو سره خو په افغانستان کې چلان ښه وي، ځکه درناوی ورته لري ټول خلک په کلیو بانډو کې په ښارونو کې. له معلولو ښځو سره چلان څه ډول دی د خلکو؟
ډېره مننه. زه به یوازې یادونه وکړم د معلولینو، بیا خاص کر د ښځینه او معلولینو، یا د ژوند د هغه تجربې چې زه خپله د ښوونځي نه واخله تر پانتونه زه ورسره مخ شوې یم. په لومړیو کې د ښوونځي د دورې هغه د خلکو او د ټولنې چلند، چې حتی تر دې حده پورې د بد چلند سره زه به مخامخ وم چې زه دې ته مجبوره شوم چې زه خپل ښوونځی پرېږدم. زه به په لاره روانه وم، ما ته به زیاتې منفي خبرې کېدلې، ته څه کوې، یو ته یو جلۍ، یو په کور کې نه، یو خپه رزق در رسېږي، یو ته ګوډه، یو ته دا ډول خبرو سره به مخ کېدلم. د دې تر څنګ نه چې یوازې د دې ډول خبرو سره مخ کېدم، ما ذهني تکلیف ورسره اخیستی او ډپرس کېدم به ورسره، همداشان له به نور زیات به ناهیلي کېدلم. زه حتی تر دې مجبوره شوم چې زه ښوونځی پرېږدم او کور کې کینم، ځکه د خلکو د خبرو نه. بالاخره بیا زما د کورنۍ هغه هڅه وه، زما د مور او پلار هڅه وه چې زه په زوره ښوونځي ته وړم. ما د ښوونځي دوره په ډېرو سختیو باندې بشپړه کړه، دې تر څنګ چې زه کله په پوهنتون کې مې داخله اخیستله، پوهنتون ته تلم، د اکثریت لخوا نه راته دا ویل کېدل چې عدالت په زینو کې ختل را ختل دي، ته به ډېره غیر حاضري کوي، ته به نشې راتللی، او تا ته تکلیف دی، له دې بهتره یې چې ته ما غلطه په کور کې کینې. خو ولې هغه حالات او هغه ستونزو ته ما ونه کتل، د دې تر څنګه چې زه خپلې لوړې زده کړې وکړم، ما به په ځینو اداراتو کې کار کوو. مخکې اکیمي صاحب یو خبره وکړه چې اکثریت په اداراتو کې د معلولینو ته یو ښه نظر نه کیږي، زه دا خبره تاییدوم، ځکه اکثریت اداراتو ته زه خپله تللی یم چې ما ترې نه د کار غوښتنه کړې ده، اپلای مې کړې ده. ما ورته ویلي دي چې تاسو زما هغه ابیلیټي وګورئ چې زه څه ابیلیټي لرم، آیا زه که دغې وظیفې دپاره راځم زایا د دې توانمندي لرم چې زه په دغه برخه کې کار وکړم. که چیرې ما یې توانمندي نه لرله، ما هېڅ کلین په دغه برخه کې کار نه کوو. خو په دغه حالاتو کې چې زه د امتحان نه، د پیپر ریټن ټیسټ نه، زه د انټرویو نه پاس شوی یم، یوازې هغه ریزن چې زه په دنده کې نه یم نیولې زما ډیسبلټی یا د معلولیت دی، چې زه په دې معلولیت باندې نه یم نیولې. ناهیلي انسان سره حتما په هغه حالاتو کې رامنځته کیږي چې په یو داسې کچه انسانان چې پوه اوسېږي، ماسټري کړي اوسېږي، ولې ستا یو فزیکي نیمګړتیا ته وګوري، ستا هغه وړتیا ته ونه ګوري چې د دې باوجود د دغې نیمګړتیا تا ته الله درکړې ده. ما په اکثر اداراتو کې ما دا د ژوند د سخت تجربه سره سره چې ما تیری کړی دی، ما خپل لوړ زده کړی کړی دی، په اداراتو کې مې کار کړی دی، چې خوشبختانه ما خپل وړتیا خودلې تر دې دمه زه به د پتیر نظام کې د ځوانانو په شورا کې د معلولینو استازی وم او په همدغه برخه کې پاتې شوم. دا د دې څنګه نو چې ما یوازې په فوکس خپل په زده کړو په دنده کول، د دې تر څنګ مې هغه ولنټیر کارونه د معلولینو لپاره کول، ځینو برنامو کې د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست لخوا نه بچ په ننګرهار کې تر مخ کېدل، په هغوی کې برخه اخیستله. هغه ښځینه معلولینو ته چې په لورو بانډو کې دي هغوی دپاره همدغه فسیلیټي برابروله تر څو دوی هغه خپل هغه وکیشنل کوم زده کړې دي، حرفوي زده کړو ته لاسرسی ولري، همدا ډول نورو زده کړو ته ولري. ځکه اکثریت زموږ په ټولنه کې ښځینه معلولینې یا خیاطي کوي یا لاسي کار کوي، د زده کړو کچه ډېره زیاته کمه ده. 30% ښځینه معلولینې خپل د ننګرهار د ولایت کې چې زه خپله تجربه لرم زیاتې ښځینه په کور کې دي، مثلا یا خو د کورنۍ لخوا نه دي پرېخوستل شوي او یا دوی خپله د ټولنې لخوا نه هغه په جبر لیدلی دی، ناهیلي لیدلې ده په کور کې ناستې دي، یا د پلار لاسته ناستې، یا د مور لاسته ناستې، یا د کورنۍ د بل غړي د لاسته. خو خوشبختانه په دغه سفر کې چې ما تر سره ما یو ځپل د کورنۍ مسولیت ما واغست، ما دندم وکړله، ما د دې تر څنګ چې زما نیمګړتیا یا د معلولیت ته څوک ونه ګوري ما ډېر سخت سخت کارونه وکړل. مثلا ګرځېدل ما ته خنو، ډور بای ډور ما سروې وکړله، ډور بای ډور زه وګرځېدلم، ما خپل ادارې ته خپل وړتیا او خود لړیر داسې کارونه چې زما فزیکی معلولیت پکې یو خن کې د خولیا وی ته دا خن ما راځي نه کوم نه خو دې چې دا خن لرم نهایت زیاته سخت ده معلولینو د لپاره، ټول د لپاره سخت ده، په خاص ډول باندې د خزینه لپاره چې هغه په فرهنګي ډول باندې د کوم ننګونو یا د کوم پیغورونو لاندې ژوند کوي یا ورته په کومه سرګه قتل کیږي، هغه یوازې زموږ ستونزه نه ده. ځکه دغه اما پوهاوی یا د فرهنګي ستونزو د کورنیو کې د والدینو هغه ستونزو چې خپل اولادونو ته داسې یو ډول تربیه نه ورکړي چې مثلا که یو معلول په لاره روان وي تاسو باید د هغې احترام وکړي، مهمه نه ده چې
څه ډول متاسفانه تاسو هم شکایت کوئ چې د عامو خلکو چلند یو څه متاسفانه ډېر ښه نه دی، خصوصا د ماشومانو او بیا د ښځو په وړاندې، ځکه چې عامه پوهاوی نشته. په دې هیله چې کورنۍ که دغه خبرونه اوري، تاسو د معلولانو د زړه کیسې واورېدې، دوی استعدادونه لري، استعدادونه یې پټ دي، هر یو په ذهن کې وړتیا لري که فزیکي معلول دي، اما د ډېرو نورو کارونو توفیق الله پاک ورکړي. لطفا ورسره ښه چلند وکړي او ماشومانو ته مو د دوی سره د ښه چلند په اړه وایي. راځي لږ په دې تم شو چې په افغانستان کې معلولانو ته سہولتونه څومره ګوري تاسو؟ متاسفانه د افغانستان په ډیرو نورو برخو کې سہولتونه نشته، همدا شکایتونه کیږي ټول ورځ چې روغتیا کمزورې ده، معرفت کمزورې دی، مثلا د ټولنې نورې برخې کمزورې دي، بیا رغونه نشته. د معلولانو لپاره سہولتونه تاسو څنګه ګوري؟ تاسو چې کله ښارونو ته ځئ، تګ راتګ کوئ، څومره سہولتونه دي کله چې ودانۍ ته پورته کیږي، خصوصا یوې دولتي ودانۍ ته؟ آیا د معلولانو لپاره هغه کسان چې مثلا په ویلچیر کې ګرځي د هغو لپاره ځانګړي تدابیر او اسانتیاوې شته، او که نه هغه هم په نشت حساب دي؟
دغه هغه اسانتیاوې یا دا فسیلیټیانې په دولتي اداراتو کې متاسفانه باید په صفر حساب کړو. ما اکثریت زما په زړه کې دای چې زه کله هم داسې په یو برنامه کې باید زه ګډون وکړم که موضوع هر اړخ یوازې ریلیټډ زما د ډیسبلټی، زه غواړم چې هغه کومه ستونزه مشخصا ټول معلولین لري او زه تجربه کوم، زه باید هغه ټولو ته ووایم چې هغه په دولتي ادارې کې راشو موږ ګورو. متاسفانه زموږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې هغه ډېر وروسته پاتې دی، هغه په هر نگانه، هغه که د زده کړو د نگانه، هغه که د نور فسیلیټیانو د نگانه، چې عام وګړو ته کوم هغه اسانتیاوې برابرېږي. خو متاسفانه موږ دلته د معلولینو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه لرو. مشخصا مثلا د معلولینو ریاست شو یا وزارت شو دوی په هغه کچه باندې چې څومره د معلولینو لپاره اسانتیاوي باید وي نکار نه دی کړی. اکثریت پروجیکټ بیس باندې دوی دغه کارونه کړي دي. مثلا مشخصا ځینې نړیوالې ادارې دي چې یو سمپل په افغانستان کې موږ د سویډش کمیټې راخلو چې دوی کړي خو ولې په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی چې د دوی اکثریت د نابینایانو لپاره کار کړی په دولتي اداراتو کې د معلولینو لپاره. اور اول زه چې کله وی دولتي ادارې ته زم په زینو قتل راته مشکل دي د سیو سانتیا نی چې زه د یاد زینی ټی 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 وو سیګیا یو بل د سی اوار لار وو سیګی تر څو په وخت کې میازه د یو زېونی سم تر څو دا په مرسته زه په زینه وو سی زم د معلولینو لپاره په ادارې دولتي ادارې ته کې دغه سیم وستا صحیح برخه کې دوی لپاره غا سانتیا وینشته کې د سر صلیب اداره ده هغه یوازې د هغه خلکو لپاره کار کوي چې مثلا هغه په یا په بم لګېدلی اوسېږي یا په خپه کې کوم زخم اوسېږي پرچه اوسېږي د هغې لپاره کار کوي. زموږ په شان معلولین چې یا په د طبه کې پیچکاري کړي یا په پولیو د نفل شوي دوی لپاره هېڅ ډول اسانتیا نشته. مشخصا هغه ادارې ځان ته کټګوري خلک لري چې هغوی دپاره خپل هغه امکانات او هغه سرویس برابرې کول. متاسفانه په ټوله کې د معلولینو یا مثلا زما معلولیت په طبه کې پیچکاري ده یا مثلا پولیو ده دي ته هیڅ اسانتیا نشته دی. په دولتي اداراتو کې ورته ونډه نه ورکول کېږي چې مثلا دوی د برخه واخلي پکې دنده دي وکړي. ځکه که زه یو معلوله یم زه خو د یو کورنۍ غړی یم یو کورنۍ باید زه سپورټ کړم. داسې یو نارینه خو چېرته معلول اوسېږي هغې ته به مور او پلار که پلار یې ورته هر څومره وکړي وکړي اخر هم پلار سپینګیری کېږي د کورنۍ همدې ته که معلول هم دی یا نابینا هم دی دې ته ور په غاړه کېږي. د یو مخې دندې ورته وخت نه ورکول کېږي چانس ورته نشته دی. په دولتي اداراتو کې په انټرنیشنل اداراتو پورې چې زه خپل یو مثال لرم تر دې دلیل باندې کار نه ورکول کېږي ځکه چې دوی معلولیت لري او هغه کار چې باید دوی کوي دا نشي کولی. هېڅ امکانات ورته نه دي برابر شوي. په زده کړو کې د په لوړو زده کړو کې دوی ته کوم داسې خاص زمینه سازي نه ده شوي یا داسې کوم امتیاز نه دی ورکول شوی چې هغه معلولین چې دوی اقتصادي لخوا نه داسې د فاینانشل دوی داسې کمزوري واوسېږي دوی باید دغه لوړې زده کړې په کوم فیصدۍ باندې فری وکړي. دغه ډول امتیازات یا فسیلیټي د معلولینو
دپارهد
کار په برخه کې دولتي اداراتو کې چې کوم دی مونږ د دولت د خوانه ناهیلي یو. د دولت د خوانه په دې ناهیلي یو چې هغه معلول چې ځان دومره په یو ټولنه کې ځلولی دی هغه خپل وړتیا ده. مثلا زه دغه د همکارانو یا د دې دوستانو چې حکیمي صاحب دی خورم صاحب دغه کوم اکټیویټیانې کړي دي زه دوی سایم زه په دې سایم چې هغه دا خپله د دې ابلیټي وه چې هغه خپل ذهني افکار په خپل ذهن کې نشو ساتلی هغه خپل خلکو ته وښودل خو ولې د دولت د خوانه هېڅ ډول امکانات نه شي.
سلامت اوسئ کور ودان.
ریاست دی که وزارت دی یوازې پروژوي شکل باندې کارونه کړي دي یا د اړیکو په بیس ولې په حقیقت کې هېڅ ډول کار په هېڅ برخه کې نه دی شوی د پام وړ چې مثلا هغوی نه معلولین استفاده وکړي.
سلامت اوسئ حکیمي صاحب. تاسو د سہولتونو په اړه څه وایئ؟ تاسو عملا دغه د سویډان کمیټې کې تعلیم تربیه پروژو کې کار هم کوئ رسنیز فعال هم یئ دا سہولتونه څومره دي او تاسو چې دغه لاره پیدا کړې د مثلا کار مو ترلاسه کړی څومره فکر کوئ چې څه شمیر معلولان دغه کار نه برخمن دي چې هغوی ته کار ورکول سوی ځکه تاسو خو مبارزه کړې ده تاسو خو دودونه مات کړي اما وی به داسې ګڼ شمیر معلولان چې ژوند به له ډېرو ستونزو ډک وي.
بالکل لودین صاحب همدا سره په دې خاطر چې د موږ معلولیت لرونکو وګړو لپاره کوم داسې امکانات یا داسې یو نظم یا یو سیستم نشته چې سړی که په هغه سیستم کې داخلیږي یا سیستم ته ځان ورننه باسي وکولی شي چې خپله لار پیدا کړي. نو یعنی زه ټولنه نه ملامتوم په دې خاطر چې موږ هر فرهنګ چې یوې ټولنې ته راولو او هغه عملي کوو هغه ته باید یو ځای جوړ کړي او بستر باید هغه ته اول اوسي څو خلک هغه ومني او خلک پرې تکیه وکړي او خلک ورته احترام یا درناوی ولري. نو دغه ستونزې چې موږ درلودلې او موږ لرو که زه دا ستونزې مقایسه کړم لودین صاحب له هغه یعنی وخت سره چې زه د مکتب په لومړي ټولګي کې شاملېدم او تر اوسه پورې ډېر فرقونه پکې راغلي ډېر زیات په دې خاطر چې دغه فعالیتونه لږ لږ ستر شول، زیات شول، نه دومره ستر چې ټولو ته ګټه ورسېږي، خو حداقل همدومره چې یعنې د یو چا لاس ورسېده یا غږ ورسېده یا قلم ورسېده کار یې وکړه او د عامه پوهاوي په خاطر زحمت وایسته. نو وخت چې یو څه په ټولنه کې وجود ونه لري، موږ باید ترینه تمه یا توقع ونه لرو چې یعنی که موږ یو دم ټولنې ته راځو په یو یعنی په یو وار یا په یو ځل موږ باید خلک یعنی د سر تاج کړي. خو دا چې یعنی کار نه دی شوی بالکل زه دا منم، او دا چې ما څه ویلي په تېر نظام کې دغه د دولت اولو چارواکو ته وویل چې زه په همدې بودیجې چې تاسو فعلاً لرئ د افغانستان د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستلی شئ، او زه هم دا تغییر راوستلی شم که ما ته فرصت برابر شي. نو امکانات لودین صاحب نشته، په همدې خاطر ما د دویم صنف کتاب ځان ته خپله لیکلی په بریل خط باندې. د دویم صنف کتاب ما ته زموږ یو ګاونډي یا همسایه سړی و هغه کتاب لوسته او ما به لیکه په بریل خط باندې، په دې خاطر چې هیڅ امکانات نه وو او ما نشوی کولی چې زه خپل مکتب پرېږدم یا ترې تېر شم. نو همداسې له دویم ټولګي تر لسمو تر یولسم ټولګي موږ خپل کتابونه یعنې ما خپله ځان ته خپله لیکل د یعنی بعض امکاناتو په اساس، او یعنی خپل مشکل خپله حل کوه. نو امکانات خو متاسفانه نه وو او اوس هم نشته، خو ولې بیا هم حداقل هغه بعضې خلک چې یعنی له خپلې دلسوزۍ یعنی هغه رسوای چې لري درناوی یې کړی، احترام یې کړی، یا هم ډېر هغه کم کسان چې هغوی پوهه لري او پوهه یې درلودله په انساني لحاظ درناوی کړی. او یعنی فکر وکړئ تاسو، موږ دومره امکانات نه لرو چې موږ ډېر کسان دي او عادي انسان په حیث نه مني. مثلا ما 15 کاله د مزار شریف په دارالمعلمین یا تربیه معلم کې درس ورکړی، 15 کاله، له 1990 نه تر 1995 پورې. نو هلته دوی یعنی یو مضمون درلوده چې ورته مسلکي استاد نه درلوده. هلته ما له سویډن کمیټې سره کار کوو، په همدې برخه کې زه مسلکي وم. بیا دوی غوښتل چې زه هلته معرفي شم. نو تر 15 کالو وروسته چې ما ویل زه دلته غواړم رسمي استاد شم، دوی ما ته ویل یوه ورځ یو کس ما ته وویل چې والله ته خو مشکل لري، ته خو نابینا یې، دا به څنګه کېږي؟ بیا ما ورته وویل چې په دې 15 کالو کې چې مو کار بند و او ما درته کار کوو، یعنی په دې 15 کالو کې څنګه کېده چې وروسته له تاسو نه دا خبره کوي؟ نو تاسو فکر وکړئ چې دومره امکانات محدود دي، خو مګر له هغې ورځې نه چې شخصا زه خپله یا نو بعض نور دوستان موږ چې دا درک کړه چې امکانات نشته، یو تعهد ما له ځان سره وکړ چې زه غیر معلولو کسانو ته هم کار کوم. مثلا دا اوس زما شخصي تعهد داده چې زه 50% زما انرژي او زما 50% وخت د ټولنې په خدمت کې دی، په رضاکارانه کارونو کې، په غیر رسمي کارونو کې. په دې خاطر چې حداقل یعنی دا 15 کاله تدیس مالته وکړه، په دې خاطر چې دغه ځوانان وګوري، محصلین چې کله چې نابینا راځي او د دوی صنف اداره کوي، دوی ته درس ورکوي یا روانشناسي مضمون یا د اساساتو مضمون یا بعض نور مسلکي مضامین. نو ما به دوی ته ویلې که زه راځم تاسو ته درس وایم، تاسو ته درس یعنی درکوم، نو او که تاسو درس نه وایې دا د تاسو ضعف دی. په دې خاطر چې زه په دومره مشکلاتو کې راځم او دلته تاسو ته درس درکوم،
یعنی ټولنې یو ډول استفاده کړې ده، هغه کومو ادارو چې اړتیا و استفاده یې کړې، اما د ضرورت په وخت کې بیا اقدام نه دی کړی. مننه حکیمی صاحب. راځي چې یو اوریدونکي زنګ واریدای هم فکر کوم معلول دی د ژوند کیسې به واورو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام.
وعلیکم السلام. بس خوشو سلامونه وایم، شراف الدین د مند ولایت.
شرف الدین ورور، ستاسو غږ صحیح نه راځي. واتس اپ اړیکه مو فکر کوم خانه ده، مهرباني وکړئ لږ ځای تغییر کړئ، خبرې وکړئ. زموږ غږ اورئ؟ فکر کوم د دې ورور انټرنیټ ضعیف ده، که وروسته انټرنیټ ښه سي اړیکه به ونیسي. حکیمی صاحب مننه، فقط د خبرونې د پای شیبو ته نږدې کیږو. راځئ په حل لارو لږ خبرې وکړو. څه کول په کار دی چې په ټولنه کې له معلولانو سره د خلکو چلند ښه شي او په دولتي ادارو کې اسانتیاوې رامنځته شي؟ دغسې په لارو سړکونو کې کله تګ راتګ کوي معلول دی یوازې واوسي، وکولې سي چې تا غراته وکولې سي پلان دو کې مسپارښتنه چې دی فقط کې په یو دوه دقیقو کې خلاصه کوي حکیم سي.
فقط زه دا وایم چې حضرت علي نه نقل لای شي وایي وګوره چې څوک یې وایي واوره چې څه وایي. نو زه فکر کوم چې موږ تر هغه یو ځای ته نه رسیږو چې یو انسان ته واقعا د یو انسان په سترګه وګورو، نه په دې سترګه چې هغه څه لري څه نه لري، ښایسته دی، بدرنګه دی، ډنګر دی، چاغ دی، سرمایهدار دی، فقیر دی، معلول دی یا غیر معلول. نو وروسته له هغه چې موږ اول یعنی موږ د موږ لومړنی حق چې هغه انساني حق دی او دغه د انساني چلند نشتون او دغه کمال یوه ډېره غټه ستونزه ده. او بل هر دولت مکلف دی چې خپلو وګړو ته اسانتیاوې او سهولتونه برابر کړي. نو دا د دولتونو او د حکومتونو وظیفې دي چې یعنی هغه کم شمېرو معلولین ته چې په هره ټولنه کې ژوند کوي د لیکتو امکانات برابر کړي، او دا چې خلک باید پوه شي. یعنی رسانه، اطلاعات، فرهنګ وزارت او نورې ادارې که مثلا دومره سندرې خپرې، مثلا بعضې رسانه دي یا بعضې نور مطالب خپرې چې هغه شاید دومره مهم نه ایست، لکه دا چې موږ د انسانانو د برابرۍ په خاطر کمپاین وکړو، یا دا چې موږ مثلا که یو کس معلول وي هغه ته د کار فرصت ورکړو، ولې له هغه نه هغه اویا فیصده توقع چې موږ له یو غیر معلول مامور نه لرو، موږ باید له معلول مامور نه د امکاناتو په اساس توقع لرو. لکه له دیرشو فیصدو تر څلوېښتو فیصدو پورې توقع، یعنې که معلول دیرش فیصده کار کوي موږ باید دغه په دې خاطر اویا فیصده ومنو چې امکانات ورته نشته. نو دغه چې موږ راشو او په دغه اساسي مسله باندې تم شو، زه فکر کوم له درېو تر پنځو کالو شاید د غټو تغیراتو شاهدان اوسو.
کور ودان حکیمي صاحب ډېره مننه. خوران صاحب ستاسو سپارښتنې هم اورو، څه وشي چې په ټولنه کې هغه ناخوالي چې اوس معلولان ګالي دا ناخوالي راکمې شي او ټولنه یو ښه لوري ته لاړ شي؟ مهرباني.
اول خو شاید دیتا نبی برابر که من یو دولتی اداره تا دیکار کول نو پار وردو اغای مستر برد یعنی که چلن نکوی پاکی سوا دی خبر که غوی دی من که لدی ندیر امکانات برابر که مستر کانه دو باید تو اما چه دولت تا که منگا پتانه سو یا چارواق تا منگا پتانه سو بدبختانه باید تو انچه غوی زمین لپار هی کلکی نی دکړي نتی حکومت کړي نه دی کړي. او پاتسو د نړیوالو موضوع یعنی زما لکه ایدن په لسه چې دلته فعالیت کوي په افغانستان کې زما ټولو نړیوالو ادارو نه هیله همدا ده چې دا چې دوی فعالیت وکړي، دوی د معلولینو لپاره کار وکړي، دوی د معلولینو لپاره پروګرامونه په لاره واچوي، دوی د معلولینو لپاره زندګۍ ته کار وکړي. تاسو وګورئ لکه څنګه چې حکیمي صاحب وویلې، یعنی ارکتیر حکومت کې رسنۍ که اوس دي یعنی په داسې یو اعلاناتو هغې چې ورته هغه فیصله اقتصادي وضعیت دوی خصوي ولم تاسو ته زه باید ووایم چې اطلاعات فرهنګ د معلولینو لپاره داسې پروګرام یا برنامه نه لري، یا مشخص د معلولینو وزارت یا د سیدانو معلولینو وزارت مشخص رسنۍ کې د معلولینو لپاره کوم پروګرام نه لري چې هغوی دې لاقل د دغه پروګرام په اورېدلو سره د دوی د عامه پوهاوی د دوی ته وشي، یا د دوی ته ذهنیت پالي وشي. یعنې موږ داسې یو هېواد کې یو چې هلته د رسنیو کچه په اصطلاح صحیح دی، اوس به راکمې شوې ولې مخکې ډېرې وې رسنۍ دي وي په کافي اندازه، فعالیت دي وي په کافي اندازه، پروګرامونه او پروژې دي وي په کافي اندازه، ولې د معلولینو لپاره دې په ټول یعنی په دولس ساعتونو یا په شپاړس ساعتونو کې د یو پروګرام هم نه وي؟ دا واقعا ظلم دی.
بله، یعنی تاسو وایئ چې باید رسنۍ او حکومت هم خپل مسؤلیت درکړي، د ټولنې ټولې برخې باید معلولانو لپاره کار وکړي.
بله، د رسنۍ باید تر خپله حده دغه مسؤلیت ادا کړي، حکومت باید تر خپله حده دغه مسؤلیت ادا کړي، ځکه چې ضرورت دی. اوس تاسو وګورئ نړیوال ټول یوازې د ښځو په پروګرامونو یا په حقونو یا د کار په مسایلو باندې خبرې کوي، ولې متاسفانه باید ووایم چې معلولین بدبختانه بیخي د
پامه غورځېدلي دي.
معلولین بیخي د پام نه غورځول شوي دي. اصلا د معلولینو ستونزو ته څوک پام نه کوي، اصلا معلولین څوک نه یادوي، اصلا معلولین یعنی باور کوي. زه ډېر خوشحاله یم چې نن داسې یو پروګرام چې زه میلمه
او ان شاء الله خوران صاحب موږ ژمنه کوو چې په وار وار به داسې برنامه جوړوو. موږ پخوا هم خبرې کړي بعضې برنامو کې له حکیمي صاحب سره یا له نورو معلولانو سره چې فعال دي لکه تاسو غوندې، حتما به بحثونو ته ادامه ورکوو. مننه، رښتیا هم د خپرونې وخت تنګ دی. فقط د ساحرې سلیم د پای خبرې هم اورو. ساحرې سلیم، ستاسو لاندې سپارښتنې څه دي؟ مهرباني.
پورسیو کې زه یوازې غواړم دغه یادونه وکړم چې کسان په هغه اندازه چې د معلولینو لپاره کار نه دی شوی، هغه خو نه دی شوی، ولی هغه مسولیتونه چې خپل دولتي ادارات ته دي، هغه که رسنیو ته دي، راځي کیږي، دوی باید مرسته وکړي. دا همکاري او مرسته یوازې د معلولینو سره، ځکه په ټولنه کې خو دا منو چې عام وګړي، عام خلک خپل مسولیت لري یا دولت مسولیت لري چې عام خلکو ته زمينه سازي وکړي. دا چې د یو ټولنه کې یو کټګوري خلک چې دغه ډول ډیس ایبلیټی لري، دوی سره باید ډیره زیاته همکاري وکړي. که څه هم هغه زمينه سازي او هغه سرویس چې نشته د معلولینو لپاره، باوجود د دې چې دا نشته، دوی باید هغه که د زده کړو په برخه کې، هغه که د نورو اداراتو سره دی، شته دی، ډیری ادارات دلته شته دی په نړیواله کچه چې هغوی هڅه لري، دوی هغوی داسې انټرسټیبل دي په دغه برخه کې چې تر څو د معلولینو لپاره کار وکړي، خو له د دولت د خوانه نه سپورټ کیږي. د
دولت زمينه سازي وسی د دولت له خوانه او دغه د معلولو کسانو ستونزې حل شي. تاسو وایئ چې نړیوال لیوالتیا لري یا بعضې ارګانونه شته چې لیوالتیا لري. کور مو ودان. ډیره ډیره مننه. دا چې خبرې ډیرې دي، وخت کم دی، معذرت غواړو. نو انشاءالله راتلونکو خبرونو کې به هم موږ کوشش کوو چې د معلولانو په ستونزو تم شو. اوریدونکو، د ژوند رنگونو پروګرام همدومره وو. ل خپل میلمنو همایون حکومی، تاج الدین خورم او ساحره سلیم نه ډیره ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې په دریجه به هم رنگ های زندگی یا د ژوند رنگونه د معلولانو د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوی. هله دا چې را سره ووري خې چاره.
ژوند له زهرو ډک خو به خمار نه تیریږي، بے درد نه تیریږي او بے دلدار نه تیریږي. زهرو تک خو بھی خمان تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیرے داشوند زہرو تک انتظار تیری بے
ತಿರಿಗೀ